سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسپخین دوه بجې دي. تاسو زموږ ښکته د ازادي رادیو ناوړي زموږ د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار خبريږي د خبرونه د تپوزو شی بو کلرو خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د پاکستان وقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزي به هغه محل حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستان رسنیو د راپور پر بنسټ انور الحق کاکړ نن د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې د مرګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د ټي ټي پی ته په اشاره ویلي دي چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. له دې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمېر پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورن کړی دی چې ټي ټي پی پاکستاني طالبانو ته یې پر خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. طالبانو او بیا د پاکستان د حکومت د ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې له پاکستانه د سپین بولدک لارې تر اوسه څه باندې 3000 تنه د خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نن پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر له پاکستان څخه د راستنه شو افغان کډوالو نوې شمېرې خبرې کړې دي. د کریمی په خبره د سپین بولدک لارې تر اوسه 2430 کډوالې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 11 نیټې پورې څه باندې 320000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادا کوي چې یو بله فعاله پریسا زاده د طالبانو لخوا نیول شوې ده. خاموش نن د اکتوبر 14 پر خپل شبکې افغاني ټویټر د پریسا یو عکس خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. خو غلی خاموش په دې اړه چې پریسا چرته او څنګه نیول شوې ده جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت روسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له اونیو راهیسې د ښځو د حقونو فعالانې جولیا فارسي عضوی ندا پروانی او خوندې او منیجه صدیقی د طالبانو په بن کې دی او د برخلیک پړې هیڅ ډول معلومات نشته. نن سهار د ننګرهار په سرخوت لوسوالۍ کې د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیه قومندانې د امنیت امر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس سویلي په دې چاودنه کې یو تن چې هویت معلوم نه دی وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي دی. تر اوسه د چاودنې نویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایډن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر 3 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا له هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د ویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې له هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلي وو د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام دی. ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. د پاکستان د افغان کډوالو ل راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای واز کډوال نه دي چې د ورځنۍ چارو لپاره پور کوي. ل دې وړاندې ډیر شمیر افغانانو پور اخیسته چې ډیرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبري وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. د تاسې به هم وورو چې تاسې کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسې چاته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسې چاته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ. ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی بو پښتو چې په افغاني ټولنې کې د پور اخیستو او د پور ورکول دود تر کومه ځای دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللې نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ یې کاری په افغانستان کې کار به ورکړي که ورنکړي که ور به یې کړي له کومې طریقې نه خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزي او بشیر دوتیال او همدارنګه د کډوالو له حاله به مو په ننګرهار کې د مومندري یو اوسیدونکی چې وروسته به یې خبرونه کې راواخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د هغه کس کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاد چې پوری کړی دی هغه به هم ورنواورو خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو حافظي صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظي صاحب په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دې وروستیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي د نږدې یو میاشت کېږي هیڅ یې ځان سره نه دی راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه دوکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژنې پور ورنکوي او خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستی دی دوی به یې د ورکولو توانایي ولري
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دی مثلا قرض الحسنه دی چې په اسلام کې دی او دا یو دم یو ډول بس په نغوندې او شی دی چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک راخلي او دا ډیر ګټور دی غچاته چې پور اخلي بل بیا د سود سره وي سود خوري ورکی هغه دی ظالمانه چې پکې ګټه ډیر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کال کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډیر کم شوی دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي وختي هم چې دوی قرض ورکاوه ډیر مساعد نه وو د اقتصادي دی ودې لپاره ګټور نه وو کنه د بانکونو یو وظیفه هم دغه دی چې دا وړي وړي پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامسته کیږي او د ری په پور ورکولو کې د لوی فابریکو په جوړونه او د دیمون او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه وو یوازې د بنوشت خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن وو د خپل شریکانو سره هغه وخت ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلی چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید او په هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې په پل خمري او په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا مؤسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دا د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پانګونه وکړل اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم وو عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانان شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپلو دوستانو اشتهان ته یې ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سود خوارګۍ څخه یې وژغورله هغه یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بې وسه دي او نه یوازې په خپله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظي صاحب ام دغه موضوع باندې کتم شو په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پورو مرکی دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي، دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کول لري نه کال لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باس تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې برته د اقتصادي وده لپاره ورودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بنه لري، او هغه د اقتصادي وده لپاره هغه پورونه اقتصادي وده لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولې شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر توکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا څه امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. دودیال صاحب
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو تم سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې تاسو په خیر راغلي. دودیال صاحب حافظی صاحب خو په قرض باندې او څه خبري وکړي دا چې څومره رول لري په اقتصاد کې. خو دغه کډوال چې اوس راغلي دي کده دوی په موضوع باندې خبري وکړو، یو څو کډوال سره چې موږ له خبرونه وړاندې خبري وکړي، دوی وویل چې لکل نه چې راغلي دي خو هغه په ځان کې کالی راوړي دي او د کور سامان راوړي، پیسې مورته د پاکستان حکومت تر 5000 ډیر اجازه نکړه شته خو راوړي، پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی، اوس د ورځنی چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي او کوم کس چې پور اخلي دته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض دا پور دا د پخوانه د خلکو تر مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه پورونه دي چې هغه لکه حافظي صاحب چې ویلي چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم دهقانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چاته اړوي، هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې دته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کیږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ، یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، خو ورک شه پوره چې ورک دې کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي، سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو تاسو حسنه پور یعنې بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه نه څه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې منی کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي، په دې وخت کې یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي په هغه وخت کې دا حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه نه دي او پور ورکون کې هم مطمئن نه ده نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی حق پورته شو او دغه عمره دا مساله مطرح شوه کله بعضی د مجبوریت مخه ځنې پورونه پخوا هم ولې هغه به ادا کېدل هغه به ورکول کېدل نو کاشکې موږ تاسو لکه حافظ صاحب چې ویل داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده اسلامی بانک داری ډېره ضرور ده دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي معلومدار هغه ګټه کوي هغه کې تاوان نشته ده هغه کې بانک څه کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده دا بانکي سیستم دغسې روان ده بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بېچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي بلکې د ضرورت تونو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مال او غوړې د دې لپاره چې دا استهلاکي شکل ده په دې کې ګټه اخیستل دا باید د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام نه ده سود رازیده ظلم ده دا جبر ده او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پولونه غواړي بیچاره چې یو څه مال او غوړې او صابون ده پرې باندې واخلي دا یو بد وضعیت راغلی ده کاشکې موږ تاسو داسې نهادونه درلودلی تعاوني موسسې وایي دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای د کار وسایل ورکړې وای د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمیت د فورمې په مقابل کې د تضمین په مقابل کې اما دلته آدرسونه هم نه دي معین دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه دي دوی سابقه هم نه ده معلومه دا ډېر یو ستونزمن حالت دی ډېر یو مشکل حالت او اخر امه سرازی چې پور ورک شي چې دوه ورک څه کړه کوره خدای نه خاصه فقط قانون راځي او نتیجه تاوان د دواړو طرفو ته
مننه ته دل سپتا سو بیت راو ګرځم افیزي سپ اوس محل چې افغانستان کې کډوال راغله لبخانم بانکي سیستم سم نه او هغه چې و سودم پکې و اوس محل چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعال دي دوی لګیا دي چې څنګه بندیزونه ور باندې شته ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لند محل قرضو باندې وکولای شي کوم کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري د فتن پرته له دې چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي بانکونه نه لند محل قرضې واخلي د امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس ویني
ما خو مخکې ارز وکړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و او دا تیر دوه کلونه کې ستونزې زیرې شولې اول خو دا بانکونه د خلکو د امانتو د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري او دوی د مقررې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري دوی په میاشت کې 15,000 ډالر ورته ورکوي سل کاله خو کار دی چې دغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي نو مشکلات زیات دي او د دې پورونه کم چې ورکړ شوي وو هغه سره وصول نه دي یعنی د مشکلات سره مخامخ دي خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته ځکه چې یا تښتېدلی دي یا کاروبار کې تبدلېدلی دي په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکوي بیا خپل د پیسې څښتن کیږي نه تر دوباره یعنی بانک پیسې دې تختوي یا بانک پیسې دې خوي په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې شو د ډیپوزیتونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو اما بیا د کابل بانک د نسکوریدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول مشکلات زیات شو او اوس که بانکونه قرضی ورکي لکه چې استاد فرمایل دا خو تجارتي بانکونه قرضی ورکي چې ګټه پکې وي او هم ډېر لږ دي تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضی هم دوی نشي ځکه کولای لکه چې پیسې نه لري بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي وایي چې نه لري د خوړو لپاره تاسو نه لري دوی چې تضمین ورکي چې زمانات نه یو بانک د پروژې له مخې چاته قرضې نشي ورکولای پرته له تضمین پرته له دا چې د پیسې بیرته راګرځي نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې چې لکه چې استاد هم مرتشره وکړه او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دی، اسلامي قرض الحسنه چې چا سره وسرو پیوي دوی خپل خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکوي او دا شرایط سهل او آسان دي او هغه یو خیر دی، ځکه چې بېله سوده بېله کوم ګټې څخه پیسې ورکوي دا د انساني عاطفې یو ښه بېلګه ده.
مننه دودیال صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوالو سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي، اوستاسې پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د ژمی هم را روان ده او خلک د ژمی د مصارفو د لحاظه هم په تشویش کې دي او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکله پوره کېدولی شي، بېکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسوري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکمې ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، خپله پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کېږي، حتی خدای نخواسته دغه ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کېږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کېږي، که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هېڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځانوژنه او متاسفانه دا نه چې موږ ګورو، موږ تاسو خبرېږو چې هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځانوژنه کړې ده، تښتېدلي دي، د کور نه وتلي دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کېږي، ټوله ټولنه ناروغه کېږي. د دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم په کار ده. هغه دا معنا چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
په بخښنې سره مدودیال صاحب، په بخښنې سره چې دا اوریدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نوم راته وایي.
سلام علیکم محترم فرید جان، سلامونه ونی کې له تاسو محترم اوریدونکو او میلمانو ومنه.
مننه، کور ودان، ژوندۍ اوسئ، په خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو راته وایي چې لام په پاکستان کې استئ که افغانستان ته راغلی استئ؟
نه، موږ خو دلته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو، دغه تقریبا ډېر وخت کېږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو. خو دا د بده مرغه فریده جانې، دغه د موږ رابطه له تاسو سره نه روژېږي، دا د موږ دپاره یو ډېر یعنې د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې روژېدی نو موږ به معلومات درته وګرو. هر پروګرام کې تاته معلومه ده چې مخکې به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خوا رابطه نه کېږي، نه پوهېږم.
زرمروال صاحب، زموږ دلته د واټساپ کې یو څه ستونزه پیدا شوی ده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واټساپ جوړ کړو، نو حتما په دې برخه کې موږ کار کولو. تاسو یو روزه مروال صاحب په سیمه کې
یادوري کوم د خبره مې د کته کړه، دغه د ماش مارې چې دغه در سره ویلې کې یاداشت کې در سره
سمه ده، حتما په سترګو مننه کور ودان.
چې خدمت دې د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یې ما حقیقت معلومات هم لرم، روز مرم جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم. شغتو لا کای کول نور خل په مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وي د لاینو ته د بده مرغه
د کډوال په اړه ته وایي. زر ملوال صاحب، کچری کریډیټ مو وی لاند راته وایي چې څومره کډوال مو لسیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې لته پات شول، کزان سره څه پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، به له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنې ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دی ورته وایي، دغه خو ولاړې ډېر بېچاره ګان. نو بس له ځان سره هم داسې سوړي نه دي، ځکه سوړي هغه پرېښوونه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه پېلن نه دي تللي داسې، او اوس ډېر سخت مشکلات دلته به پلتنې به یې کولې ګرځېده را ګرځېده به نو اوس هم داسې څه دا یو ویره احساس د خلکو سره د ویرې سته اوس هم پرې د جانې
هیله مند یو چې دغه ستونزه هر څه زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې هلته افغان
پلاوی پلاوی راغلی ده کېدی شي دغه هم یو څه نتیجه ورکړي خدای دې وکړي چې ورېکړي نو نور خدای موږ افغانانو او زه به خپل هېواد ته خامخا به ځو که قانوني دي که غیر خامخا به خپل وطن ته خیر به ځو
مننه بخیر راشي ژوندۍ اوسئ زرمل وال صاحب چې اړیکه مو نیولې وه کور ودان دودیال صاحب بخښنه غواړو بیرته تاسې ته راځو چې د زرمل وال صاحب کریډیټ کم وو لرې ځینې اړیکه نیولې وه ځکه مو ستاسې خبرې قطع کړې مهرباني له تاسې اورو
خبره موږ کوله تاسو ویلي چې د دې عواقب به څنګه شي دا وضعیت نو معلومداره دا هم په ټولنه باندې بد تاثیر لري هم په افرادو باندې او تر دې نه هم ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه راتلونکی نسل هغه ماشومان چې د لس کلن اووه کلن اته کلن نه ټیک چې په دغه رقم کورنیو په دې وضعیت کې د هغوی آینده به څنګه شي نو دا چې بد وضعیت راغلی دی د دې لپاره تدابیر پکار دي البته موږ دغه کتلوي د مهاجرو کتلوي دوباره بازګشت سره دوه ځلې تقریبا مخامخ شو یو ځلې د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل نو هغه وخت کې یو تدبیر یو تجربې په توګه یادوري کوو سره د دې چې هغه هم ډېر بد حالت او بد وضعیت و د یو تجربې په ساګه هغوی څه وکړو په ټولو ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړې کړلې په همدغه کابل ښار کې دا ګزارګاه خواته په دغه ځای کې ډېر یو ښه تعمیر ډېر یو لوی چې ټول تجهیزات پکې و د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورټ ټول نو ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ بودیجه یې تخصیص کړ ځایونه یې ورته وټاکل او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي د دوی د محل د دوی د استیزه دې سره بل ځلې کتلوي بانکشت مهاجرو په دیارلس سوه اویا او یو اویا کال کې وو چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو په هغه وخت کې ډېر مهاجران خو هغه لپاره هېڅ سرشته نه وه د هغوی لپاره کوم ترتیبات نه وو اما فضا ډېره پراخه وه دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرلي او ډېر جبري راتګ نه وو د اوړي موسم په تدریج سره راتلل او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د غزې نه تللي وو هلته دوستان خپلوان محیط یو سره اشنا وو هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وای هغوی په قدر په عزت او په خوشحالي سره راغله بل ځلې بیا د نن سوه اتیا یو اتیا کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شوه کومکونو فوق العاده زیات شول دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغله اما اوسنۍ مهاجرو کتلوي بازګشت په خوا سره ډېر زیات تفاوت لري په ډېر بد حالت کې راغله د فشار سره راغلل او هیڅ شی ځان سره را نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاري آمادګي نشته ده نو اوس ضرور دا ده چې د دې لپاره موقتا یو تشکیل جوړ شي یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا باید ټول ثبت شي رسمان د دوی دغه د کاروبار د دوی د امکاناتو د ټولو سره هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات د اوسېدو لري هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېر ځمکې لامزرو موږ لرو د اوبو منابع هم لرو هی کاشکې د دې لپاره دغه دوه کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای دا کومې چې عامه ملکیتونه ځمکې دي د خلکو جایداد نه دي بلکې دولتي ځمکې دي ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پېښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای که دا نه کولای او دا ورته ستونزمن وای نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای د دې لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې د یو کارت په مقابل کې اړ کورنۍ ته دغه مواد توزیع کېدلای دا مواد هم خوراک دا سره د دې چې اوس هم څنګه کومه کور سره وشو او زموږ هیوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله موږ ولیدل چې د دې مهاجرو پر بازګشت د اروپا نه د امریکا نه خلکو شخصي کومکونه وکړل تاسو به په یاد چې د هرات زلزلې سره چې دومره کومک وشو د دغه مهاجرینو سره هم وشو اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساس هیوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه درېغه ونه کړ مونږ د دې ټول نه خوشاله یاست د دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړو هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړو اما اوس چې ګورو نور هغه څه چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دي چې د غټ بانکونې په اختیار کې او دوامداره به دا پیسې ورکړي او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده پیسې اخلم خرڅوه دا نه بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول د کارونو تدارک د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول دا توانایي ورکول هلته استخدامول دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توجیب شي دا امکانات وسنجوي حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي هغه چې ډېر سپین ګیري دي هغه چې ځوان دي د کار وړتیا لري
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي کې یوازې کډوال موضوع ته تم نه شو ځکه چې له دې وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي په تیرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه یې رانغله او هغه چې راغلي او په هغه وخت کې هم د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نه ویشل کیږي یا کم امکانات چې باید ورکړل شوی وای هغه نه ورکړل شي په هغه وخت کې ستونزې وي خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کار نه شتونه ټول خلک سره ټکی اوس کې اواز ځوان یاڅ کو ځوان نه ده بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار نشټونه سره ټکی یو د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخ کې دا ونه وکړه ټول پور ده او یو طرف پور کوي هغه بل طرف کې پور ورکوي دواړه غریبيږي سره اوس په دغه شرایطو کې او دغه کم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کم ظرفیت چې دوی د نن په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه هم د اقتصادي امکانات او منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي د فریلند دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو اما د اوږدې مودې دپاره مونږه کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږه په کار واچو دي همدغه بشري نیرو په مرسته نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي نه مهاجرین چې راغلي دا ټول دا د کار نیرو ده د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه جمع اوبه جمع مدیریت دا څلور واړه سره ترکیب کیږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي اقتصاد باندې چلیږي مونږه دا څلور واړه لرو ولې یو برخه یې کفاله ده بلې فرض ده بلې فعاله ده بره سالم مدیریت خو مدیریت چې وکولای شي دا تنظیم کې هم منابع تنظیم کې هم بشري نیرو تنظیم کې او هم څومره څه سرمایه هیوادونه موږ قرض راکړي یا په خپل افغانستان کې څه سرمایه ده دا کله سمه ترکیب شوړه د اقتصاد له لحاظه دا هیڅ په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل په درست شکل ترکیب نه کړای شو او دې نه استفاده و نه کړله که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دا ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري بعضی پروژې پکې عاجله شروع کېدای شي بعضی زود ثمره دي بعضی د اوږدې مودې دي بعضی انکشافي پروژې دي دا ټول په یو پلان کې شامل شي مونږ د لنډې مودې د منځنۍ مودې د اوږدې مودې پلانونه ولري تدابیر نو د اسلامي امارت ته متخصصو کسانو مسلکي کسانو دغه ته کله توجه وکړي مراجعه وکړي دوی به ولې نه دوی مونږ ورته احترام لرو دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته دوی د نه د کار نتیجه وواړي دوی د په کار واچوي زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان مسلکي کسان د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي بله لار مونږ نه لرو اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره د راستنو شویو کسانو دپاره بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده بېوزلي موجوده ده بشري مرستې موقت د لار حاله دي اوږي یا آفیشل رسمي رسمی مرستې انکشافي مرستې که هیوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي دغه د حل لاره ده بشري مرستې به حاصل
شي دودیال صاحب بیرته به تاسو ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسو وروسته ستاسو په سیمه کې چې کډوال راغلي دي دوی څومره د هغه کسانو چې په سیمه کې لپخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څراوړې دي اوس مال په وضعیت کې دي
مننه خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم مته هم سلام وایم افغانستان کې خلک ټول لا 30% 90% خلک بيخي غریبانان دي. نو زمه خودل ته کم خلک یاغونه هم لا رکی کنه کار نه وي، د سیندیر چستو چالاک او د سیخ سړی سینې او لک سرمایه مون لري، نو بيخي کار درک نه لګي. یو دا سیدا خلک مرضی نو دغه سو کې سپیزن یاغه خو مجبوره مکالفه یې کنه، هغه خواته یو خپلوانی می نو هغه به اتمن که پوری او که بل چانه ورته پوری، خو د ده چله به اتمن روانه، دا په ده باندې هم بوج راځي. نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي، دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده. نو دا خو بیخي یو قانون سره هم سمون نه خوري. دې ځمي کې سید افغانان دي نظام په ګټم دي سره راشي، دي وطن په ګټم دي، دي ولس په ګټم دي، دي هغه خپل مهاجرینو په ګټم دي. خو دا داس یو یخ هغه ده کنه، وطن د افغانستان اکثره سیمې ډېرې یخې دي. نو دا خو ډېر مشکلات دي. بیخي د کم سیستم سلته دی ور سره شروع کړی ده، د کمپوټر راولي هلته کوم ستونزو سره د افغانان مخ دي. دا خو نه بشري حقونه دی، نه مثال اسلامی حقوق په ځای کول دي، نه د ګاونډیتوب هغه دي. باید اسلامی امارات همدغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پریکړه د پاکستان بدله کړي. خیر د مهاجرین راوښوري خو څه دغه زمه تیر شي. نو زمه دلته خپل هغه مخکینی خلک هم ستونزو سره مخ دي، او دوی بیچارهګان خو بیخي نو څه داسې خلک دي چې ستخ خوري چې بیخي افغانستان لیدلی نه ده. نو دوی بدلته کار څه وپېژني، دوی بدلته روزګار څه وپېژني. باید دغه پریکړه د پاکستان په هر سیستم سي، باید دوی سره ملاقه ښکاري، ځکه دوی یو اسلامي ملک ده، د بشر د حقوقو دعوی لري. دا خو مونږ په مهاجرو خفه نه یو چې مهاجر راځي، مهاجر دې راولېږي، خو دغه زمه دې ورته ایثار کې اخر کلمه وایي، د مسلمانۍ دعوه لري، د ګاونډیتوب دعوه لري. نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي، دغه افغانستان خلک دي، حکومت ده که نړیوال دي، باید دغه پریکړه په دوی بدله کړي. دا بیخي افغانستان حکومت دومره ضربیت نه لري، سعید اخلاص به لري، مینه به لري، خو دومره ضربیت دی نه لري چې دوی اول د مونږ سیمه کې چې دلته کوم خلک زه پېژنم نږدې مونږ سره پراته دي، هغوی سره خو چا هېڅ مرسته تر اوسه نه ده کړې، هېڅ مرسته بیخي لیدلې نه ده. مثال کله هغه سړی خلک مونږ وینو، کله یې خاصه پښتنه کوي چې وروره دا خاص به زه چېرته پیدا کړم، کومه سي پیدا کړم. دا پلان کې سړی که ته څوک پېژنې ونې خرڅوي یا ما ته کومه ونه راکړي سرکه پې کړمه، نو دغه سې کوم شی اوس که زه مه نه خاصه ته خو ضرورت نه لري، په ګرمو اوبو په یخ اوبو همدا ګرمو سیمو کې نه لاس مینځل کېږي، نه مخ مینځل کېږي، نه اودس کېږي. نو دا خو ډېر مشکلات سره مخ دي. باید دغه پاکستان خپل پریکړه بدله کړي.
مننه همدرد صاحب کور ودان چې په خپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو. قاری صاحب پښتون هم را سره لښ برغان نه ده. پښتون صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی. له تاسو یو ورو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده، او نن چې په پور باندې خبرې کوو، ساسي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای، څومره ستونزې پور راپورته کړې دي پښتون سره؟
اورې کې اور سلامونه تاسو سره همکارانو ته.
علیکم السلام.
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ساسي هم کور ودان خبره ده چې د دې موضوعګانې مو سره غړي کړې دي. راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کړو، یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده. کوم چا چې موږ سره د دې ذاتي په دې سره ژمي کې وکړه، او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستی دی، بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړی دی، او هغه خلک به موږ سپوسی چې مخکې ویل چې پاکستان زموږ دوم کور دی، یا به د دوی علما وویل، د دوی خانانو به ویل چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی، هغه خلک به موږ سپوسی چې د بل کار ته نیمه شو دی، پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی، پاکستان غواړي چې د الله روبر پښتانه سره جلا کړي. راوسو د کډوالو موضوع ته، باوجود دې چې د کډوالو سره بي عزتي وشي په سره جمعې راوېستل، د هغه الا چې هغه وست خپل دا قدر شي نه لري چې پردانه واچ، دا اوس موږ د جلوجان سیمه ته اوس کډوال وسرا ورسېدل، راغلي دي اخته تر راغلي. نو د دې خلکو حالت ډېر خراب دي چې یو په افغانستان کې خپل بیکاری د مشکلات تشپویل، چې خلک خارج ته مشکلات سره وایي، بل په افغانستان کې اقتصاد پیساب کوم سره پیسې ونه لري هغه حساب پاتې کوم سره پیسې ونه لري هغه څوک پور نه ورکي او بل خبره ده یو سره مزک لري څوک پور نه ورکي یو سره باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکي دکاندار پور نه ورکي نو هغه غریب کډوال چې په بی عزتی راشه راشه سوې او په دې سره سیمه د کورته ارتیالری د کمپل ته ارتیالری د برسن ته ارتیالری د خوراکي ته ارتیالری د کور کرنلري نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکي یعنی موږ خودلته په دې چې زوجان کې یو موږ د ایمی دلته وسیږو کچيري د دکاندار سره موږ پور وکو او یو میاشتې اضافه وزنډو دغه دکاندار په دوهمه مرحله کې موږ ته پور نه کوي خوري کې هغه زړه خو په افغانستان کې نهسته بلکې په ځای کې نهسته ا د صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا 15 قرن دی اوس خلک و د پوری د رسی ودینه ودی باندې ځای ته ګوري کرسی پندو یو سړی ځان په ځړی او کرسی باریکو څوک ځان په ځړی ولی په دی وای دا رسی باریک د شکیږي نو رالو حساب ته دی د کډوالو دا کډوال ودوانه وکوم کوه تا ارتيال لري یو خو دا کډوال کورونه لري کچيري اسلامي امارات غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی اغه لول ول معاشونه چلري او دوی ته کورونه پیدا کی بل د خلک وبوټو ته ارتيال لري د خلک خوراکي ته ارتيال لري دا ول مهاله او غوژ مهاله کو مکتب لري د جاني ارتيال لري شهيدي دوی به اخلاص لري مینه بور سر لري زړه به پر سوځي پېبي زه تی به زړه بدې د امارات اسلامي دارا کینو اما دوی هم پتوان کې دوه شي نه لري چې د دې خلکو سره امیشه کوم کوکی لن مهاله کومه پور سره وکی سناسه یا دې ور سره وکی ابل جادي ولیکن دا خلکو مهاله کومه تا تیا لري کچيري جهان را مخته نشي او زیر بنای پروژه او خلکو ته پولی نه کی د دوغه خلکو د کار مطابق ارسړي ته کار پیدا نشي دا مشکل ده د ماج دا کډوال
باندې پښتون صاحب کور ودان ساس نظر مو واخیسته ژوندۍ وسی لملمن به حتمن دا پښتو چوس محل ولې جهان لا فرسانه مخړولې دی او دغه بشری مرسته چې اوس افغانستان ورته ډیر اړتیا لري له افغانستان سره په کافی اندازنه کېږي خو له هغه مخکې به په ممندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلی کامران تاسو مستړي مو شی په خیر راغلی تاسو ته د خپل سیمې د کډوالو په اړه باندې وای د کډوال خپل ته ډیر درغلی وی ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیره زیاته مننه غلی سټایل زه هم دا زادې رادیو درنو ریډونکو همدارنګ درنو میهمانو ته سلامونه اغل سیل کډرته وایم مونږ خو پرون هم د غلطا د کډوالو کیم ته تللیو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه بې کاسه غریب لاچار او ناچار او چالت هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي هغه پنګوال هغه شتمن کسان چې شتمنی لري وسل لري هغه له پاکستان نه تراغلی نه دي نه پويګم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړي چې تاسو موزه او کنه دای د دوی خپل خوخه د چین راځي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه لسیل کوم کې خو بالکل هرڅ خروان دي ک د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو نو هر غرمه د سهار د افغان دولت له لوري هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي دا غوي لوخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې ترڅنګ د صحت په برخه
کې خغلې کمره لګمخ کې هم درڅ بیا ته ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللې دي وایي هغه سره هیڅ مرسته نه ده شوی دا یوازې هغه کډوال سره دوی مرسته کړې چې د کمپ کې دي کنه ټول کډوال سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړه زر افغانۍ عمرسته وشو چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته غو د چکن سیستم برابر شوه چکنې کړې راغلي دي نو تقریبا د درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته د 14000 افغانۍ ورکړي خو لا دومره معلومات تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکړي کنه مغل ته لغمان کې ورکړي
که په دې اړه ته وایي په ستاسو په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنه شو د کډوالو د سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي فقر کچه څومره وا هغه وخت کې خلکو پور کول او کنه
بالکل نو پور خو بیخی د کډوالو سره په دې زیات شوه ده. ژوندۍ مثال به درته حدا درکم چې دلته یو کورنۍ راغلی ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه را پرېښودل چې بیرته خپل وطن ته را وګرځي. نو ژوندۍ حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوي ځان ته، او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي، نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر 300,000 روپۍ پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو سره اوسه بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایم مخکې تاسو د بشری مرستو یادونه وکړه، او قاری صاحب پښتون مواله چې نړۍ باید په دغه برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته حل لار پیدا کړي، ولی نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده او د دې په ځای چې د کډوالو پر اتک سره د مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې د کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوا نه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر مؤسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې 10 کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دې برخو کې کار کوو، دا منع شولې، د کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دا نړیوالو سوف دا څه فکر وکړي چې دی وی خونه تاسو احتیاج یاست، ضرورت او کومک غواړي، او د بل خونه زموږ دفترونه تړي. نو دا هم متناقض او متضاد چلند هم دوی مایوس کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسسات لا مخکې ویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنگ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړه، لا تر اوسه یو جمع نه و، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځلې ویلي چې 10 میلیونه، یعنی د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځلې بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره د حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري. اما افغانستان هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودجه نه شتنه چې موږ دغه ټول خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسوو. هغوی په خپله هم د یوې خوانه خپله ناتوانی اعلان کړله، پټه یې نه کړله، ویلي چې زموږ امکانات محدود دي دومره زیاتو غوښتنو ته، او د بلې خوانه دلسردي هم وښودله، دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا یې هم کور ودان. دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي، خو په دې شرط چې ښه تنظیم شي، ښه ترتیب شي، او بیرته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بیرته اجازه ورکړل شي. یعنی تر یو اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره، او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه حقیقتي لپاره اقلن د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه مؤسساتو له غوښتنه او د دوی د دفترونو بیرته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده، دا خو کیدای شي.
دودیال صاحب، تاسو ته بیر سره وګرځم. ښاغلی کامران، که تاسو راته ووایي، د بشري مرستو یادونه وشوه، دودیال صاحب یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شوي دي یا په یو ډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و ترلاسه یې نه کړه، اوس مهال ساسي پسیمه کې چې دا کډوال راغلي دي سوانانو ورته ځینی مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوال سره مرستې کړې؟
بالکل ډیر زیاته مننه اغلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته داسې جریان دی. نو ما خورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنۍ او د ځینو اسبابو د کور د اسبابو مرسته تر سره شوه. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشت دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي. خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې هم دغه نغدي مرسته وي چې وشو ورسره. د دې تر څنګ بس هم دغه ټول پامې کیم ته وي. او د دې تر څنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریاګانو کې میشوي دي خپل کورنۍ ته ګرځېدلې کورونو ته ګرځېدلې دي دا غوی سروي روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا ما خوستنه پور د دینه هم نا وخته سروي دلته په مومندر کې روانه و. نو کار روان دی. نو یوازې نغدي مرستې شوې دي تر څنګ د کور څه اسباب ورکړل شوې دي.
او کپدې لم راتوي دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونلی د نه کړی دا کډوال وزیت او څه خده هغه چې کورون ته تللی دی خپلوان کورونه ور کړی دی او خپل د دې توانایي لري چې کور کرایه کې کوم مخ خبرونه کې چې مختصر خبرې کړې وي د کورونو د کرایه او د لړواړو د لوړیدو شکایت زینو کسانو کړي او تاسو خپل د دې موضوع ته ونه کړی و. دا موضوع چرته ورسیدله د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه؟
بالکل. نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قربانی ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته خپلې اجرې پرې خو دي دوی ته داسې کورونه کوټې وې داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه یې خپل ځان ته کړه یوه کوټه یې د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یې هلته بهر په اجره کې اوسېږي او یا ځینو ته داسې خپلې اجرې ورکړې مېلمانه یې خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو هغوی ته سزا هم ورکړل شو چې ولی دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته دی لا هم کورونو ته ضرورت شته دی ځکه په دې کیم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته دی او په کیم کې که د کډوالو شمېر درته ووایم نو بی حده زیات دی
او نور هم روان دي
خو په اوس وخت کې تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګونګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دا کډوال چې بیا راځي هغه خدمات ته وړاندې کیږي لکه په پیل کې چې کډوال لاسل کنه و ځوانان په سیمه کې نشته ډیر.
بالکل شته ځوانان شته کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټول مرستې رالی ټول ځوانان ځکه هو جوړو بس همدا یو غږو چې کډوال ورونه را روان دي مرستې ته اړتیا لري. نو هغه وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو وروړه نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي په خپل سر یې څوک نشي ورکولی مسؤلین ته تسلیمیږي هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې په دوی توضیح کوي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته بره شو اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دې نه وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه ټیټه نه وه د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي ځکه دې کې ځوانان شته ده تحصیل کړي کسان پکې شته ده مهارتونه لري هلته درسونه ویلي دي دوی به وکولی شي که د ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حداقل د کار یو فشار شي او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي هغوی ته هم یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل، البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي. زیاتره کارونه هلته په پاکستان کې چوری پرې باندې بوخت وو، هماغلته خام مواد او منابع هغه ته مهیا وي، دوی به پروسس کول او دا د دوی کار وو. اوس دلته چې راغلي دي هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي. دلته اصلا دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو، هغه تشبثات، هغه کسبونه چې هلته وو، دلته شته دي نه بالکل، که دي هم ډېر کم په خپله د همدې اوسېدونکي د پخوانه په باندې بوخت وو. نو دا ډېره مشکله ده چې دستي او فورا د هغوی د هغه کومو مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي. دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي، هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي. البته دا وخت غواړي، نو ما خو بار بار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي، دغه د سیندونو تر غاړې او تر د هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو، دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغلته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي، د اوبو امکانات شته دي، څو څو کورونه جوړ کړي عاجل، او بیا د دوی پر ښکار کې ورکړي، دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي. نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځای په ځای دي، بیا دغه په دغو کارونو کې مصروف کېدای شي. خو زموږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده، په کلیو کې ده، ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي، په اطرافونو کې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ژوندي اوسئ د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند بشیر دودیال او همدارنګه د ازرخش افزینه نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو، همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغې خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې راسره شریکې کړي. له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې.
سم د زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده یو دمو راول نه وای پیدا زه